رادیو آشنا. رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سحر من یک مرغه. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمې بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ولسمشر اوباما وایي چې د القاعده او د طالبانو د واک ختمول د ملک لویه کامیابي ده. په لیبیا کې د یاغیانو په یو برید کې 22 وژل شوي دي او په سوریه کې د جګورونکو یوې ډلې ویلې دي چې هلیکاپټر یې زهرجن ګاز پاشلی دی.
نن چهارشنبه ده، د 1950 کال د اسد د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د اګست د میاشتې 3 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان اجرایه ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره یوه نوې طرحه جوړه کړې ده. خوست په پره خبرونه نظرانه یوسف سی تاسو وړاندې کی.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر اوباما وایي هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې او طالبانو د واک په ختمولو سره په دې هیواد کې مهمې لاسته راوړنې لري. براک اوباما دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د امریکا په اټلانټا ښار کې د امریکا د پخوانیو معلولو شوو سرتیرو او افسرانو کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د عراق په جنگ کې د یو وژل شوی مسلمان امریکایي صاحب منصب همایو خان د مور او پلار په باب د ډونالډ ټرمپ د انتقاد نه ډکې تبصرې یو بل ښه ثبوت دی چې هغه د دې قابل نه دی چې د امریکا ولسمشر شي. په واشنگټن کې به د خبریال جیف کسټر د رپورټ غټه کې سید سلیمان شتاسته درواوروي.
له ښاغلي اوباما نه پرون د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سنګاپور د صدر اعظم لی هن لونګ سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې یو ژورنالیست د ټرمپ د وروستیو جنجالي تبصیرو په اړه پوښتنه کړې وه. تاسو پوهیږئ چې پخوا هم د جمهوري ګوندو تنه داسې کاندیدان وو چې ما له هغوی سره اختلافات لرل، مګر په زړه کې مې هیڅکله دا خبره نه وه تېره شوې چې هغوی به د جمهور رئیس په توګه خپلې دندې سرته ونشي رسولی. فکر کوم چې زما نظر سم و. په 2012 میلادي کال کې د میټرامنی او په 2008 میلادي کال کې زما په مقابل کې د جان مکین کاندیدی ښه مثالونه دي. زه په دې هم پوهېدم چې هغوی به منل شوي مقررات او د ذاتي شرافت او شایستګۍ بنیادي نورمونه مراتوي، مګر دا ځلې وضعیت بالکل بل شان ښکاري.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي ریچارډ هانا لومړی کس دی چې د خپل سیاسي مخالف ګوند د دیموکرات ګوند نه د ولسمشر مقام ته د کاندید هیلری کلینټن ملاتړ اعلان کړ. دا څرګندوي چې د جمهوری غوښتونکو ګوند ځینې غړي د ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست ته د کاندید په حق لاندې خنې لري. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې دا وخت د ډونالډ ټرمپ او د یو امریکایي مسلمان خضر خان ترمنځ لانجې د ډیرو خلکو پام ځان ته راګرځولی دی. د امریکایي پوځي همایو خان چې په عراق کې وژل شوی او په پلار خضر خان باندې د ډونالډ ټرمپ د انتقادونو نه وروسته د جمهوري غوښتونکو ګوند ځینې کسان په هغه نیوکې کوي. د جمهوري غوښتونکو ګوند یو مهم غړی پال راین چې د استازو د مجلس رئیس دی یو بیانیه خپره کړې ده چې وایي د خضر خان او د هغه د میرمن غزاله خان قربانیو ته درناوی پکار دی. د پال راین دغه بیان وروسته ډونالډ ټرمپ د هغه نه تنزیه مننه وکړه. د جمهوری غوښتونکو ګوند ځینې غړو دا ویل دي چې هغوی به د ډونالډ ټرمپ ملاتړ ونه کړي، خو ریچارډ هانا لومړی کس دی چې د هیلری کلینټن ملاتړ اعلان کړی دی. هغه وویل چې په خان باندې د ډونالډ ټرمپ نیوکې ډېرې بې ځایه دي. پرون د سیشن بیفورس د لیبیا په پایتخت بنغازی کې د موټر بم په زوروري چاودنې کې 22 وژل شوې دي. د دغه بمې چاودنې هدف اسکرو. پوځي چارواکي وایي چې د غبرت د ګوارشا په سیمه کې شوې دي. په لیبیا کې د اسلامي سختریزو ډلو یوې اتحادیې چې شورا نومیږي وایي چې د غبرت دوی کړی دی. په دغه سیمه کې د لیبیا حکومت ته وفادار قواوې د یاغیانو په خلاف د 2014 کال را په دې خوا جنګیږي. د یادونې وړ ده چې په لیبیا کې په 2011 کال کې د مومر قذافي د حکومت د ړنګېدو او د وژل کېدو وروسته سیاسي او اقتصادي بحران رامنځته شوی. په سوریه کې د ژغورونکو یوې ډلې ویلي دي چې پرون د سه شنبې په ورځ یو هلیکاپټر یې په هغه سیمې باندې زارجن ګاز پاشلی دی چې د یاغیانو په ولکه کې ده. په دغه سیمه کې 100 ساعتونه مخکې یاغیانو د روسیې یو پوځي هلیکاپټر راغورځولی وه. د سوریې د حکومت مخالفې ډلې په ولسمشر بشار اسد تور لګولی دی چې دغه برید هغه کړی دی. د یادونې وړ ده چې بشار اسد پخوا هم د کیمیاوي وسلو د استعمال تورونه رد کړي دي. د سوریې د دفاع د اتحادیې ویاند ویلي دي چې لږ تر لږه 33 تنه چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي په دغه برید کې متاثره شوي دي. د دغې ډلې په یوټیوب یو ویډیو هم خپره کړې ده چې ښایي یو شمېر کسانو ته اکسیجن ورکول کیږي. پرون د سه شنبې په ورځ امریکایي چارواکو د ترکیې د ولسمشر تورونو ته ځواب ویلی دی. په ترکیې کې تېره میاشت دغه هیواد پوځ د ولسمشر په خلاف د کودتا کوشش وکړو. د دغې کودتا نه وروسته د ترکیې ولسمشر طیب اردوان په غرب تور ولګوه چې سخت دریځه هڅوي او د کودتا ملاتړ یې کړی دی. اردوان د دغو بیانونو په هکله د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل اردوان چې څه ډول غواړي هغه شان د خپل غصه او خپګان څرګند کړي. اردوان پرون په دولتي ټلویزیون باندې ملت په وینا کې ویل چې کودتا کوونکو د بهرنیو کړیو په اشاره او پلان باندې عمل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کربی ټینګار وکړ چې دې باوجود چې د ترکیې ولسمشر پرون کې بیانونه ورکوي خو موږ ته بیا هم د ترکیې سره اتحاد زیات مهم دی. اردوان په پرونی وینا کې په مستقیمه توګه په امریکا غږ وکړو چې پخوانی امام فتح الله ګولندی ورته حواله کړي. او د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د افریقای اتحادیې یو سلو ساتونکو عسکر ته د پوځي شیانو او د تیلو د غلا کولو په جرم کې د یو کال بند سزا ختلې ده. د یوګانډا سره تعلق لرونکي دغه عسکر د هغه 300 عسکر د جملې نه یو دی چې په سومالیا کې د افریقای اتحادیې سره د سوله ساتنې په لړ کې کار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په تاسو په خبرونه کې هم واورېده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د عراق په جنگ کې د یو وژل سوي مسلمان امریکایي صاحب منصب همایون خان د مور او پلار په باب د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ له انتخاب څخه ډکې تبصرې یو بل ښه ثبوت دی چې هغه د دې قابل نه دی چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه وټاکل سي. په واشنگتن کې باید د خبریال جیف کیستر د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
لخاغلی اوباما نه پرون د سه شنبې پرس په سپینه ماڼۍ کې د سنگاپور د صدر اعظم لی هن لونګ سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې یو ژورنالیست د ټرمپ د وروستیو جنجالي تبصیرو په اړه پوښتنه کړې وه. ښاغلي اوباما وویل چې د یوکرین په ختیځ کې د روسیې د نظامي تیری په باب د ډونالډ ټرمپ له څرګندونو نه دا ثابتېږي چې هغه د یو لړ مهمو نړیوالو موضوعاتو په باب له ابتدایي معلوماتو نه هم بې برخه دی. اوباما وویل چې دی په ټرمپ باندې یوازې له دې امله انتقادونه نه کوي چې هغه د مخالف ګوند کاندید دی. تاسو پوهیږئ چې پخوا هم د جمهوري ګوند څو تنه داسې کاندیدان وو چې ما له هغوی سره اختلافات لرل، مګر په زړه کې مې هیڅکله دا خبره نه وه تېره شوې چې هغوی به د جمهور رئیس په توګه خپلې دندې سرته ونشي رسولی. فکر کوم چې زما نظر سم و. په 2012 میلادي کال کې د میټرامنی او په 2008 میلادي کال کې زما په مقابل کې د جان مکین کاندیدی ښه مثالونه دي. دواړو د یو لړ مهمو سیاسي مسایلو په باب غلط نظر لره، مګر بالکل زما په زړه کې په دې اړه هیڅ شک نه و چې که وټاکل شي دواړه به د جمهوري ریاست مسؤلیتونه په سمه توګه پوره نه کړي. طبعا که انتخابات یې له مانه ګټلې وي زه به مایوسه وم، مګر ټولو امریکایانو ته به زما مشوره دا وي چې دا زموږ او ستاسو ټولو جمهور رئیس دی. زه په دې هم پوهېدم چې هغوی به منل شوي مقررات او د ذاتي شرافت او شایستګۍ بنیادي نورمونه مراتوي، مګر دا ځلې وضعیت بالکل بل شان ښکاري. اوباما زیاته کړه چې د جمهوري ګوند یو شمېر برجسته مشرانو د ډونالډ ټرمپ زیاتره څرګندونې غندلې دي او فکر نه کوم چې ټرمپ د جمهوري ګوند د اکثریت د غړو د نظر استازیتوب کوي. مگر اوباما ویل دے پا دے سوچ کی دے چی کلا باورتا دا گنگڑی وای چی نور بس کا او لملا تل نبے لاس واخلی. خاغلی اوباما ویل چی دا چوبتیا مانا بدائی چی حق سا چی دانالد ٹرمپ لخپل خلین راو باسی دا گن مشرانی تاییدی. لبلخوا دا انڈیانا دا یالت گورنر مایک پینس چی پا انتخاباتو کی دا جمہوری اسد دا مرستیال دا مقام لپارا دا ٹرمپ ملگره دے وای چی پا جنگ کی وجل شوی مسلمان پوزی ترون همایون خان یو اتلو. پینس پا منزنی ختیس کی دا داعش لخوا دا ډیری خاورې د نیولو ټوله پړه او ملامتیا د اوباما او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په غاړه وغورځوله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان اجرائیه ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې هر وګړي ته د تابعیت د تذکرې تر څنګ یو کتابچه هم ورکول کیږي. اجرائیه ریاست وایي چې په دې طرحه کې د افغان کلمه او نور اختلافي ټکي د برېښنایي تذکرو په مخ نه بلکې په ذمه سوې کتابچه کې ثبت کیږي. په دې اړه جزئیات له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې او جمهوري ریاست ته وړاندې کړې ده. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم امریکا غږ ته وویل چې د دې طرحې له مخې به یو کس ته د برېښنایي تذکرو تر څنګ یوه زمیمه شوې کتابچه هم ورکړل شي چې په دې کتابچو کې به د وګړو ټول مشخصات ثبت شوي وي. ښاغلي میسم وویل دا طرحه تر اوسه وروستۍ شوې نه ده او پر سر یې د ارګ او اجرائیه ریاست ترمنځ سلا مشورې روانې دي. هغه ویل دا مهال د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترمنځ د دې طرحې پر سر مشورې روانې دي. دا چې په اړه یې کوم توافق شوی وي په دې برخه کې تر اوسه وروستي پړاو ته نه دي رسیدلي، خو هڅې روانې دي چې ورباندې توافق وشي، ځکه چې دا طرحه د نړیوالې ټولنې لخوا هم منل شوې ده. اجرائیه ریاست امیدواره دی چې ولسمشر هم دا طرحه ومني او موږ وکولی شو چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې عملي ګامونه پورته کړو. د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې وروسته له هغې له خنډ سره مخ شوې چې په دې تذکرو کې د دین، ملت او قوم د نومونو په ذکر کولو او نه ذکر کولو ناندرۍ راپورته شوې. ښاغلی میسم وویل چې د نوې طرحې له مخې به د افغان کلمه او نور اختلافي ټکي د برېښنایي تذکرو پر مخ نه راځي، بلکې د وګړو په اړه دا ټول معلومات به په یوې بېلې کتابچې کې درج او خلکو ته وویشل شي. په دې اړه مو وغوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه شو. له بلې خوا د افغان ملي غورځنګ په نوم یو بنسټ د یوې اعلامیې له مخې د برېښنایي تذکرو په اړه د نوې طرحې په وړاندې کلک غبرګون ښودلی او په دې تذکرو کې په څرګند ډول د افغان کلمې لیکلو غوښتنه کړې ده. د افغان ملي غورځنګ مشر خوشحال روحي امریکا غږ ته وویل که د دوی غوښتنه ونه منل شي نو یو ځل بیا به لارو کوڅو ته راووزي او لاریونونه به وکړي.
که چیرې دوی په دې باندې سلا شي او یا کابینه وغواړي چې دغه پېژندپاڼې د افغان کلمې له ذکر پرته دغه پېژندپاڼې شروع کړي، دا ځل موږ په ټول توان سره د دې په مقابل کې درېږو. په دې کې به لارې بندېږي، په دې کې به تحسنونه به کېږي، خیمې به ویل کېږي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک خوانه ده هغه خبرداری ورکړی ده چې دغسې تذکرې به دوی په هېڅ قیمت وانخلي او دا به بایکاټ کړي او تحریم به کړي.
خوشحال روحي زیاته کړه چې د دغه غورځنګ د پخوانیو اعتراضونو او لاریونونو په غبرګون ولسمشر غني د غورځنګ له غړو سره ژمنه کړې وه چې په تذکرو کې به د افغان کلمه ذکر او د تذکرو د ویش لپاره به یوه خپلواکه اداره جوړه کړي چې د همدغو ژمنو له مخې خپل اعتراضونه تر اوسه درولي وو. هغه حکومت ته خبرداری هم ورکړ که د سوله ایزو اعتراضونو په ترڅ کې لاریون کوونکو ته زیان ورسید، مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. له دې مخکې هم په کابل، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خلکو لاریونونه کړي وو او په تذکیرو کې د دین او افغان کلمې د لیکلو غوښتنه کړې وه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. اروپایی ساینسپوهانو داسې یو نوی انساننما روغتیایي روبوټ تیار کړی دی چې تقریبا یو متر لوړ دی او په تقریبا 900 ژبو باندې خبرې کوي. په مکړی په واشنگتن کې د امریکا ژا د ساینسي چارو د خبریال مارتن سیکریس رپورټ چې سید سلیمان شاه به تاسو در واوروي.
د روسیې د فوز د دغه پیشنهاد په باب خبرونه د ملګرو ملتونو د خاص استازي ستیفان دی مستورا او د بشری مرستو در رسولو د ډلو ترمنز د هفتیزې غونډې نو وروسته خبره شوې. خاغلی دی مستورا په دې باب وایي:
It is premature for me and others to actually make any comments until
دا زما د پاره د وخت نمخ کی خبره ده تر څو پوری چې د روسیې دغه پیشنهاد په باب نور تفصيلات مونږ ته نویره رسیدلی سوه وایم رپورټونه وایي چې د روسیې دغه پیشنهاد په اساس به ملکیانو ته د دریو لارونه او یاغیانو ته د سلورمې لارې نه د وتلو اجازه ورکړی شي خاغلی دیمستوره دا خبره تایید کړې ده چې د روسیې او ممکن د امریکا یو شمیر نظامي ماهرین د جنیو په لوري روان شوي وي هغه وایي
And most likely, in order to discuss the so-called devils in the details, I also want to...
مخکله دې نه چې د روسیې دغه پیشنهاد په باب په جزئیاتو بحث وشي زه د هم ویل غواړم چې زما د بشري مرستو د رسول ملګري هم په هغې باید غور وکړي ممکن په دې باب ښه معلومات ترلاسه شي چې څنګه د روسیې دغه پیشنهاد د بشري مرستو سره مطابقت کوي د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استاد د میستورا وای چې هغه په جدید ډول د حلب د خار د خلکو د آئندې په باب چې همدا اوس په محاصره کې دي اندېښنې لري هغه وای چې د دوو درې هفتو د خوراکي موادو انتقال له هم پاتې دي هغه د دې سخت خبرداري ورکړې او ویلي چې وخت په تیریدو ده او مخکې له دې چې حالت د حلب د خار خلکو ته د بشري مرستو په انتقال کې مشکلات پیدا شي باید د هغې په باب جدي غور وشي او چاره هم وشي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا د بشری مرستو په باب یو رپورت چې تاسو مخکې واوریدی او اوس په مکرې د امریکاته په امریکا کې په عام محضر کې د وسلو د ګرځولو د قانون تصویبول یو جنجالي مسله ده او په هر ایالت کې په دې د ولس رایې ته کتل کیږي د ټکساس په ایالت کې دا قانون تصویب شوی دی موږ د ټکساس په ایالت کې د عیسا یوسف زی سره مرکه کړې ده او هغه اوس د تیلو په یو شرکت کې کار کوي
ایسا یوسف زیب د ټکساس په ایالت کې د وسلو د ګرځولو قانون چوربند ډېر اختلافات موجود و چې چا ویلې په عام محضر کې باید څوک وسله ونه ګرځي او ډېرو طرفداري کول چې نه د ځان د دفاع لپاره د وسلې ګرځول صحیح دي او هغه قانون بالاخره تصویب شو تا خپل دلته په ټکساس کې د اقتصاد په پوهنځي کې سبق ویلې دی اوس دلته کار لري ستا په نظر د دغه قانون تصویبول څه ګټه کوي ترڅو د ولدي خلکو طرفداري وکړي چې دا قانون پاس شو
بل زی باخورید دا د مې په دیرشم باندې په ټکساس کې البته قانون پوهانو د ټکساس والی ګریګ ابرت ویلګه او د تا د هغه د خوانه دا امضا شو د دې اصل د اگست په اول په 1968 کال کې په ټکساس کې د یونیورسټي اف ټکساس کې یو کس چې په خا په ارمی کې هم پاتې شوو هغه دغه توختو ټاور توختو هغه تقریبا شپارس کسان ووجل چې دا غي نو رسته په ټکساس کې قانون پوهانو په دې باندې خبره شروع کړې چې باید په ټکساس کې یو قانون تصویب شي ترسو خلک دغه ټوپک ګرځول په عام محضر کې په دې معنی یو قانون سازي وکړي چې په ولسی جرګه کې تقریبا یو څلور دوه ریپابلیکنو په دې معنی د اوټونو ورکړ په سنا کې هم پاندې ترتیب معنی شل او د یو لس پرتل معنی دغه معنی د قانون پاس شو عموما په امریکا کې که تاسو لیدلی ریسنتلی ډیر څه واقعات شوي دي چې یو کس را پاسیږي او په عام وګړو باندې داسې کوي په دغه حساب باندې هم دغه قانون دی کامیاب که ترسو هر شاګرد وکولای شي چې وسله ولري او د ځان نه دفاع وکړي
وي څوک چې عمر دی او ویش کلونو نه پورته وي په پانتون کې مثلا کالج کې وسله ولري د خلکو عمومي نظر څه دی چې په دغه سي تعلیمي مؤسسو کې د وسلو ګرځول دا ګټه کوي
ته ټول موږ خدای چې دا قانون سر د پرون د دې په لیکل شروع شو د اگست اول نن دویم تاریخ ده او دویمه خبردار چې دغه قانون په حق کې خلک دی او په مخالفت کې هم خلک دی دي هغه کسان چې وایي چې دا قانون باید تصویب شي هغه هم دغه دلیل وایي چې فرض مثال کې یو کس یو پونتون تر نوځي او په خلکو باندې د شروع کین او باید د شاګردانو سره د سی یو وسلې چې دا ځان نه دفاع کوي او همدارنګه نو خلک به د سی وایي چې نه کټاسټیک غواړي چې نو شاګردان هم په وسله باندې سنبال کې شاید د هغوی نه د سی یو کس د هغه جملې څخه وګرځي چې د تروریستانو په جمله کې راشي هغه په نورو باندې البته داسې شروع کړي نو تقریبا 80% خلک په ټکساس کې چې دا وټونه ورکړي دي هغوی د سی وایي چې باید په عام محضر کې باید خلک وکولای شي چې دغه وصله ځان سره وګرځي.
یعنی د وصلو د اخستلو په مقرراتو کې هم څه تغییر راغلی دی؟ یعنی
بله، اوسنۍ تازه راپور د یونیورسيټي اف ټکساس نه، د ټکساس پونتون نه چې خبر شوی، هغه وایي چې کم تعداد د شاګردانو دی هغه شاید ډیر کم وي. همدارنګه په خپل ټکساس کې بغیر د پرمټ نه هم وصلې ورکول کېدی چې دغه سي وژنو وروسته لګ سختي راغلی ده. البته بیکګراوند چیک کیږي او لایسنس پیدا لري.
خپل وصل لري کنه؟
زین لرم.
ولې نه لري؟ نو قانون خوشته کنه. ته په کوم دلیل مخالفه؟
زه په دې دلیل مخالفه مچې دغه قانون چې چا تصویب کړی دی او چا کامیاب کړی دا د ریپبلیکن پارټي ده. او دغه کسان چې اکثره خلکو ته خی چیر په امریکا کې حالات ډیر زیات خراب دي، او د خپل د وصلو کارخانه لري او غواړي چې دغه وسلې خرڅ شي او خلک واخلي. په افغانستان کې په لیټ 90s کې طالبانو هم کې د وسلو غونډول شروع کړی. همدارنګه د 2014 بلکې د طالبانو د حکومت د ختمېدو نه وروسته د کردیسه په حکومت کې په جنوري کې په 2014 کې د یو پروګرام شروع شو چې یو وخت چې افغانستان کې په ښکار ډول وسله ګرځول معنی پاغې من مکمل بندیز لګیدو. نو اوسنۍ د سې راپور چې په افغانستان کې د هر کس په سر تقریبا 14 ټوپکري دار دی شو د فلحا وسله خلق د ځان د حفاظت لپاره ساتي. خو لپاره مرغه د شوروي د جګړې نه وروسته البته د هیواد په بربادي من تمامېږي، نو دا هم یو دلیل دی چې د وسلې مخالفه ما البته کړه کتلرم.
ډیره مننه یو سوزه سپ کور دی ودا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
جمهور رئیس باراک اوباما د سنگاپور سره د امریکا د متحده ایالاتو د ډیپلوماټیکو روابطو د ټینګېدو د 50 کلیزې په ویاړ پروند د سیشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سنگاپور صدر اعظم لیسی سینسونګ ته هرکلی وویلی. د امریکا ژ خبريال جیف کیستر په دې باره کې دا راپور را لېږلې دی.
دواړو مشرانو د خپلو خبرو په وخت کې په خپلو وعدو باندې بیا ټینګار وکړ چې د بحر الکاهل نه په اخوا د انډیوالۍ جنجالي موافقه لاسلیک کوي. د 1200 هیوادونو دغه تجارتي موافقه په اوس وخت کې په کانګرس کې بنده پاتې ده. جمهور رئیس باراک اوباما خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It's not possible to cut ourselves off given how integrated our economies are. And trying to pull up a drawbridge on trade would only hurt us and hurt our workers. So the answer is to make sure that globalization and trade is working for us, not against us. And that's why today we are reaffirming our commitment to
خپل اقتصاد په نظر کې نیولو سره چې څنګه سره متغم شوی دی، دا ممکن نه ده چې خپل ځان سره جدا کو او کوشش روان ده چې تجارت سره جدا کی، چې دا به یوازې مونږ او زمونږ کارګرو ته تاوان ورسوي. ځکه نو د دې ځواب دا دی چې د دې ډاډ ورکړی شي چې نړیوال کېدل او تجارت زموږ لپاره کار کوي نه زموږ په خلاف. او همدا علت دی چې موږ په خپله هغه وعده باندې ټینګار کوو چې د بحر الکاهل نه په اخوا مو د انډیوالۍ لپاره کړې ده. زه د ټي پي پي کلک طرفدار یم ځکه چې دا به په اساسي توګه په امریکایي متا باندې له موټر نه نیولې آن تر غلې تر حاصلاتو پورې مالیه کمه کړي او د امریکایانو لپاره یې اسانوي چې د نړۍ هغو مارکیټونو ته په چټکۍ مال صادر کړي چې په چټکۍ وده کوي. ښاغلی لی مخکې د تجارتي موافقې غوښتنه وکړه چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتي مبارزه کې یوه موضوع شوې ده. د ویلې د په دې پوهیږي چې دغه موافقه د سیاسي ستونزو سره مخامخ ده. لی سین لونګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی هوپ اند آی ام شور د پرزیدنت شیرز دیس هوپ دټ کانګرس ویل راتیفای د ټي پی پی سون. Not only will the TPP benefit American workers and businesses, it will send a clear signal and a vital signal.
منګه هله لرو او زه ډاډه یم چې جمهور رئیس هم هله لري چې کانګرس به زر TPP تصویب کړي. TPP به نه یوازې امریکایي کارګرو او سوداګرۍ ته ګټه ورسوي او دا به یو څرګنده مهمه اشاره امریکا ته وي چې په آسیا او بحر کاهل کې به خپل مخکښۍ ته دوام ورکړي او هغې انډیوالۍ ته به پراختیا ورکړي چې زموږ ګډ سرنوشت سره تړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دغه موافقه به د هغو خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي چې د بین المللي تجارت په مخ کې پراته دي. په مخ به تړلی مارکیټونه پرانیزي او اقتصاد ته به وده ورکړي. په داسې حال کې چې دا به د چین مخ په قوي کېدو اقتصاد سره یو مهم توازن پیدا کړي. جمهور رئیس به د واشنگتن په وخت د سه شنبه په ماښام ناوخته لیته رسمي میلمستیا وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. اروپایي ساینسپوهانو داسې یو نوی انسانما روغتیایي روبات تیار کړی دی چې یو متر لوړ دی او تقریبا په 900 ژبو باندې خبرې کوي. په مکړی په واشنگتن کې د امریکا ژغ د ساینسي چارو د خبریال مارتن سیکریست رپورت ته چې سید سلیمان شاه باید تاسو ته دروروي.
د میټ پیپر په نوم دا انسان نما روباتیک ماشین نه یوازې دا چې په څو مختلفو ژبو باندې غږیږي، د ژوند په ډیرو ساحو کې له انسانانو سره مرسته کولی شي. دا د انساني روبات میټ پیپر غږ دی. هلو، زه پیپر یم، څه مرسته درسره وکم؟ د دې نوي او ذکي روبات نه دا وخت د بلجیم په یو روغتون کې استفاده کیږي او د تیبي پرسونل سره د ډیرو کارونو په سرته رسولو کې کومک کوي. که یو څوک ورنه تپوس وکړي چې د روغتون فلانی برخه چیرې ده او یا فلانی سړی به په کومه کوټه کې، نو سمدستي ورته په ځواب کې وایي هغه د روغتون په لومړي منزل کې دی، راځه چې زه تا د هغه کوټې ته ورسوم. کله چې پیپرمیټ او تپوس کوونکی دواړه یو ځای حرکت وکړي، نو په لاره کې رهنمایي کوي او کوټې ته رسیږي. د بیکی وانډیپورت په نوم یوه مېرمنه چې تازه د روغتون په نسایي او ولادي واټ کې ماشوم زیږولی و او لاره ورنه ورکه شوې وه، د پیپرمیټ له لارښوونې او رهنمایي نه ډېره خوشحاله ښکارېده. هغې وویل د خلکو سره د ضرورت په محل د تماس نیولو لپاره دا یوه بله ښه وسیله ده. دا خبره هم ډیره د ډاډ وړ ده، په خاص ډول د ماشومانو لپاره به اهمیت زیاتی، ځکه چې هغوی د ضرورت په وخت کې رهنمایي او لارښوونې ته ډیره اړتیا لري. د پیپرمیټ روباټیکي ماشین د بلجیم د زوراباټ شرکت تیار کړی دی او دغه شرکت عمومي رئیس امریکا غږ ته وویل چې ډیرو خلکو په کې علاقه او دلچسپي ښودلې ده. دا روباټ کولی شي چې په روغتونونو کې د ناروغانو او ډاکترانو لپاره هغه خدمات او کارونه اجرا کړي چې یو وخت یوازې انسانانو سرته رسول.
رونو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې په افغانستان کې د القاعده او د طالبانو د واک په ختمولو سره په دې هیواد کې مهمې لاسته راوړنې لري. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي چې د عراق په جنگ کې د یو وژل شوي مسلمان امریکایي صاحب منصب همایون خان د مور او پلار په باب د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ له انتقاد څخه ډکې تبصرې یو بل ښه ثبوت دی. د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړي ریچارډ هینا لومړی کس دی چې د خپل سیاسي مخالفت ګوند د دیموکرات ګوند څخه د ولسمشرۍ مقام ته د کاندید هیلری کلینټن ملاتړې اعلان کړی. پرون د سې شنبه په ورځ د لیبیا په لوی ښار بنغازي کې د موټر بم په یوې زورورې چاودنې کې 22 تنه وژل شوي دي. د دغې بمې چاودنې هدف عسکر و. په سوریه کې د ژغورونکو یوې ډلې ویلې دي چې پرون د سې شنبه په ورځ یوې هلیکوپټرې په هغه سیمه باندې زهرجن ګاز پاشلې دي چې د یاغیانو په وه والکاکیدا. درنو اوریدونکو، په مکړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان اوریځي، د باران د اوریدو احتمال هم شته. د تودوخې لوړه درجه 29. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30. په هرات او جلال آباد کې به نن اسمان شین وي. په غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې به نن اسمان اوریځ وي، د باران د اوریدو احتمال شته. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د امریکا ژغ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. تاسو ټوله پر خدای سپارو، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ چې اوس به دری خپرونه پیل شي.